جایزی راغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې ما ته ټولونه ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول چیړنه کړې ده چې جایزې په کول کېږي, نړیوالې جایزې چیرته دي, افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري, بیم په آخر کې د استاد هغه جوایز ما
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي, یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا سر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي, حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر وکړي هغه مې معرفي کړې دي. په دې استاد نظر غوښتې دي دا کتاب تاسو ولې ولیکلو, څه وخت ولیکلو, د خلکو هغه وخت تاثرات څه شی وو, استاد څه شی وو, چیرته چاپ شوی دی, د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړي او دلته مې ماخذ ورکړي, په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې, نه مو دي خبرې کړې.
نه, د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې, هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې دي, مینه د چاپ کړي. مثلا په سیډن کې د استاد نظر غوښتې دي, او شعر کې مې د استاد نظر غوښتې دي چې استاد بل اخره شعر په تعریف مانی نه مانی او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توایي, همدغه په فولکلور او په متن سیډن عرب برخه کې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او کنه لزان سر مولی که چه کلمه لده سر خبری کوله؟
ما استاز خدا شل کاله یو زیو نو کله با ما سر کبی چر و عمل کبی مزاقیم لیکلو کلمی سکرم ده, حتی پا داخره که چه بیا استاز پا کانادا که وزی کابل گونه نو دی ورسات بلار می مرکی کولی اغا می سبتاولی او یا با می لیکلی.
تدبیر سے پدی کتاب کی تاسو دی قلم او قدم پا کتاب کی تاسو دی استاد رفی دی آثارو بلګه هم رخصت دي؟
که هر یو اثر او حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی, یو ټول می بلګه رخصت دي, او هغه کتاب می معرفي کړی دی, د کتاب عکس می معرفي کړی دی, ورسره می دی استاد نظر هم دی.
دا بلګه مو په څه حساب انتخاب کړی دی؟
بلګه نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلې, قصیده لیکلې, زاد نظمونه لیکلي دي, ما بیا په هغه برخه کې یو څو ملګري راو.
تدبیر سب له چاپ وروسته ستاسو کتاب او استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع اوس په کاناډا کې دی, دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پاتې چې چاپ شو, او ما خپل یو دوست ورکې او هغه پېښور ورنه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی, پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لاره سیدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی, د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړی دي, یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اندي چې بیان کړی دی, او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي, هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی, بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځای نیم بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی, دا پاره لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغسه نه راشي. خو هغومره چې په کار ده د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا ټینګوي چې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلی او بل خوبی دا ده چې دوستات په نسبی اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسی ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی. په دې برخه کې تحریر صاحب اول فولکلور پاڼه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ما یې په نظر کې نیسي، مثلا یو کتاب دی د استاد ولسی سندرې، کله چې دی ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسی ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صاحب، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکلي دي تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي د دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د لاپي څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بي خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوي ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان مر سره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راوړو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به دی هر کتاب سریزه و لیلو، پیری دی عاشقی به دی لډاګه ډاګه وشتم، پیری دی عاشقی به دی لډاګه ډاګه وشتم، دا کوډه دی دسترګو لتاویزه و لیلو، غصې ته به دی څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصه ته بدی چا خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دی په هر حال کې سولیزه و لیلو، زما نبز دی وکوت دی خلګی نسخه دی راکړه، زما نبز دی وکوت دی خلګی نسخه دی راکړه، په دې باب دی چیړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دی کړه زړه رانه ولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړي ډله ییزه و لیلو، قربان می دې کړي زر غزل ځکه له خبرو، قربان می دې کړي زر غزل ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ییزه و لیلو، او ببری دې پکای ور کړ دې بار خوشم او تورو، ببری دی پکای ور کړ دی بارخو شمو تورو، ته مسکوي د شنخار دی کلیزه و لیلو، ته مسکوي د شنخار دی کلیزه و لیلو.
په دې غزل کې نوی کلمات شاعرانه شوی دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوی کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمهیزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سیدلی.
د ښاغلي ببری دا خبره چې د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکو یا اوریدونکو نابلده احساس نکړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدل کړی ده. کره کتونکې د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دې لیکلي شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر خبر ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځم، مالا کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دی جار سم لوما لوما ران وړې توړه رانجه आवाज پکوما تا مزړه دی نه پختي او در ختلای کمره یو کی تړي سره راځلوما یا د خپل تصادف د کسی پای راخ کاریږي نه خو هاورم دی لورایا تر تګورم د کبران د چو ساری په نظر کې می اخیستی چو ځایا د چپو پختې چوړان کو تنه دیشي او براشی او پشګو کې تو دیشي لکه چو باغ تو تیان چرخ کارشی پانی وناچی شمال غیږه کې پریشي د دې رنگ لمن د مینې منځومه ده خاموشی غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتی تنا کی دلوان دی ده حیرت لغاڑی زوق کڑی لمبه ده کلوایم چه ده خپل را خبر کرم تری نتاو می لکلپ خپل چادر کرم ستا ده غو پا موجی و نچوام سترگی بگڑا در ده سپی چلی قلم در کرم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې دا او ک په پښتونخوا کې دا یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړیو نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د ارتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې لپیلا بیلو هیوا دونو څخه د هرې نظریه او مفکوره افغانان راغون شوې دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی د ګروپ د موضوعاتو پاړه شغله غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو لومړی اډمن یو پښتنه جوړ کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپن پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکو سهار تر اونې بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالي تعقیبوي
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونې درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي مثلا کله چې دا پښتنه شوی ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتسون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا داسې کلمه استعمال کو راولو چې هغه ټول ته هم فهموي ټول باندې پوهیږي هر څوک باندې پوهیږي او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک بنور باندې پویږي نو په کار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم خو کچیر خپل سیمیز لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آر یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسر ولیکم
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوش نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریه پر اړه لري نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوی ده چې جمله څنګه ولیکو پدیاړه مولوی سرق الله مشال لمړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې په لاندو ویل دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم باندې کول په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډ شپاړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي، او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې ګروپ کې پورسیو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مدرلو دی چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه بدرې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، په موږ سره وتونې دوی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات.
شغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساجی راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړ ته ډیر حسول کیږي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د زیک څخه چې کم به راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالي اوسیدونکو عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوان مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایل مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا بد پختو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکول شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډیرې کمی کولې، ورسته د ګروپ د خیمه مدیریت لوجي په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بلدا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي، خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې دا چې د ګروپ فایل ډیر ښه او هیلي بخونګی دي.
د فیسبوک لاري افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړی دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ لاري فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي، او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالۍ د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بللای شو، یا وایو چې یو نوې داسې بابي پرانیست چې په تیر کې دغه کارته ډیره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافق نظرونو پلور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
شکرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی کا شکرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوان دوانا سپنے میں پریدی یوان دوانا تسخیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل ازغی میں ازغیراؤں کے لزڑ میں سوے گرویراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آؤ گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راگل گر گورے اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوالا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خبریں پکتابوں